دوه بجې شوې د ازادي راډیو په دې مسپخینه خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا د خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرې د ولسمشۍ انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي ګمان نه کېږي چې له نهایي نتایجو نه وروسته به په دوو اونیو کې ترسره شي. د پاکستان په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د سرک د غاړې د ماین په 14 کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. او د اوکراین حکومت وایي د دې هیواد په ختیځ کې به د روسي پلو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. خو لومړی له اسدالله لودین نه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو، ورپسې رضوان مراد د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن اتیا انتخاباتي شکایتونه وڅیړل. د برتانیایي ځواکونو یو شمېر پخوانیو ژباړونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د جوزجان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق څارنوالۍ ته معرفي شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په خپل وروستي علني غونډه کې اتیا انتخاباتي شکایتونه وڅیړل. د دې کمیسون ویان نادر محسنی په دې غونډه کې خبريالانو ته وویل چې دا تر ډیره هغه شکایتونه و چې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله لخوا د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په وړاندې شوی وو. دغه شکایتونه د جعلي رایو، د رایو د څوزلي شمیرنو او ځینو نور مسایلو په اړه وو. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل څیړنو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د برتانیایي ځواکونو یو شمېر پخوانیو ژباړونکو نن په کابل کې د برتانیا سفارت مخ ته مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې دا هیواد باید دوی ته د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. د ژباړونکو چې شمېر شاوخوا 1.5 تنو ته رسیده غوښتنه وکړه چې برتانیا باید همغه هیواد ته د دوی د تګ زمينه برابر کړي. یو مظاهره کوونکی ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
زمانم سلطان پنځه کاله ما په هلمند کې وظیفه کړې ده او په اول خط کې ترجمان پیسې مې کار کړی. اوس دلته راغلی یاسو موږ کوم شپږ سو نفر د نور ترجمانان ته چې هغه کومه پکیج ورکړې ده هغه کې موږ هم شامل کیو. زیاتره ترجمانان دلته تحدید لاندې دي. زه خپل تعدیل لاندې
مظاهره چانو ویل چې په سختو شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس چې له داندې لري شوی ژوند په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دی. برتانیا له دې وړاندې ویلي چې څه باندې 600 افغان ژباړونکو ته به په هغه هیواد کې د اوسېدو زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې خپل ترجمانانو ته د ویزې په ورکولو موافقه وکړه. د جوزجان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق د آذربایجان له خوا سیلاب ځپلو ته د شوو مرستو د غلا په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د جوزجان والی بای مراد قوینلی ازادي راډیو ته وویل چې د عزیز الرحمن ایماق د دې کار په اړه اسناد لري او د جوزجان د استراف څارنوالۍ څخه غوښتي چې دا موضوع وڅېړي. د جوزجان د څارنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی پولیسو ته د ښاغلي ایماق د نیولو امر کړی. خو د جوزجان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق دغه تور رد کړی او دای د ځان په وړاندې یو توطیه بللې. په کابل کې د ښاری پراختیا وزارت لپاره د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د ښاری پراختیا وزیر حسن عبداللهی نن خبريالانو ته وویل چې په دې ودانۍ باندې 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 3 میلیونه د جاپان او پاتې نور د افغان حکومت د بودیجې لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی دغه ودانۍ په 3 کلونو کې بشپړه او ګټه اخیستنه ته وړاندې شي. دغه ودانۍ د بیبي محروب په سیمه کې په 2000 کیلومتر مربع ځمکه کې جوړیږي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سرک د غاړې د ماین په 14 کې لږ تر لږه اته پاکستانی عسكر وژل شوې دي او یو شمېر نور ژوبل دي. راپورونه وایي 14 د پاکستانی ځواکونو پر یو قطار چې له غلام خان سیمه د تیرېدو په حال کې شوې ده. که څه هم چې تر اوسه چا د دې بمی بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې پاکستانی طالبانو پر امنیتي ځواکونو ورته حملې کړې دي. د پاکستان پوځ وایي له پیښې وروسته په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په پاکستان کې له 2000 کال راهیسې په دوامداره توګه په تاوتریخوالي کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي ادارې اف بی آی له هغه ایجنټ څخه تحقیقات پیل کړي چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې الوتکې ته د خطو په محل له مهماتو سره نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د ادارې یو کارکوونکی نیول شوی او وایي هغه په پاکستان کې د امریکا له سفارت سره موقتی دنده ترسره کوله. امریکایي چارواکي وایي چې هغه د فساد ضد پروګرام کې برخه لرله. د پاکستان پولیسو پرون ویل په دې اړه یې کتبي اسناد نه دي ترلاسه کړي چې واقعا دغه کس په پاکستان کې د امریکا سفارت کارکوونکی دی. پولیسو ویلي چې دغه کس یې د مې په لومړۍ نیټه کراچۍ ته راغلی او د مې په پنځمه چې غوښتل په الوتکه کې استانبول ته لاړ شي ونیول شو. د بهرنیو چارو وزارت وایندي جینساکي وایي واشنگټن له پاکستاني چارواکو سره کار کوي څو دا مسأله هواره کړي. د اوکرين حکومت وایي د دې هیواد په ختیځ کې بعد روسي پلو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين په ختیځ کې روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي راتلونکي یک شنبه به د دې سیمې د برخلیک په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. د اوکرين د ملي دفاع د شورا مشر ویل که بلتون غوښتونکي په دونیتس کې د ټول پوښتنې د ځنډولو پریکړه هم وکړي د هغه په وینا د تروریزم ضد عملیات به پر مخ لاړ شي. اوکرایني ځواکونو د هیواد په دولسو ختیځو خارګوټو کې د څو ورځو په عملیاتو کې هغه دولتي ودانۍ بیرته نیولې چې روسي پلو په کنټرول کې اخیستې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 ورځې له بلتون غوښتونکو غوښتنه وکړه چې ټول پوښتنه وځنډوي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي وایي چې د روسیې د ولسمشر د غوښتنې په اړه غور کوي. کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په ماسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډلیز امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف ویل د دغو هیوادونو ولسمشران به په جلا توګه له پوتین سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. دغه راز په پام کې ده چې دغه جمهور رئیسان به د روسیې د پوځي ځواکونو په تطبیقاتو کې چې کرملین هغه تمرینات بللی دي هم ګډون وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته لاغي کیږي چې پوتین د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو غوښتنه کړې چې د کورواکۍ په اړه ټول پوښتنه وسنډوي. ټاکل شوی چې د روان مې په 11 یعنی د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وشي. امریکا د پوتین د سرګندونو په جواب کې ویلي چې باید دا ټول پوښتنه یو مخلخ وشي، نه دا چې یوازې وسنډول شي. راپورونه وایي چې د امریکا له سخت دریځو وسلوالو سره د عراق د مبارزې د غښتلتیا په هدف د دغه هیواد ځواکونه روزي. د پلان له مخې د عراقي سرتیرو د روزنې دا پروسه به په اردن کې ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي تمه ده چې د راتلونکي جون میاشت له پیل څخه به د عراق د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیري د تروریزم ضد عملیاتو لپاره وروزي. د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا دا پلان څرګندوي چې واشنگټن په سیمه کې په خاص توګه د سوریې د شخړې وروسته د پارادری تاوتریخوالي پړه اندېښنه لري. او په امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز نن قزاقستان ته ځي او په استانه کې به له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې برنز به د اوکراین د بحران، د افغانستان د حالاتو او د نړیوالې سوداګرۍ له سازمان سره د قزاقستان د یوځای کېدو په ګډون پر یو لړ دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو له قزاقي چارواکو سره وغږیږي. خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وبوروی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیرې د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي ګمان نه کیږي چې له نهایي نتایجو نه وروسته په دوو اونیو کې ترسره شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان کې پر زیږون د مړو کېدونکو میاندو او له 50 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو د مړینې شمېره راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د کرومایټ ډبرو قاچاق اوس هم پاکستان ته روان دی. په دې اړه رپورټ لرو. د کونړ د اوسیدونکو لاغه ستونزو مهم خبره وچی وایي د انټرنیټي خدماتو کیفیت په دې ولایت کې خراب دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې پاکستان کې د افغانستان نوې سفیر جانان مسازه پرون خیبر پختونخوا ایالت ته تللی او هلته د دې ایالت له مشر وزیر پرویز خټک او والی سره خبرې کړې دي. او د اوکراین په تازه حالاتو باندې رپورټ ترته وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم مهروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرې د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي، ګمان نه کیږي چې له نهایي نتایجو وروسته به په دوو اونیو کې ترسره شي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی، خو لا تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تخنیکي پلوه د دویم دور انتخاباتو چمتووالی روان دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې که یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړي، نو دویم دور انتخابات باید د وروستیو نتایجو له اعلان نه وروسته په دوو اونیو کې وشي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د دویم دور احتمالي انتخاباتو ترسره کېدو ته دقیقه نیټه نه څرګندوي، خو وایي په دې اړه پراخ بحثونه دوام لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو احتمالي انتخاباتو د نیټې په هکله تر اوسه موافقه نه ده شوې. ښاغلی نور تاییدوي چې له قانون سره سم د جمهوري ریاست د نهایي نتایجو له اعلان نه وروسته په دوو اونیو کې د دویم پړاو انتخاباتو ترسره کېدل ګران کار دی.
تر کوم ځای پورې چې مونږ ابتدایي څېړنه ترسره کړې ده، ډېره ګرانه وي چې د دوو اونیو په ترڅ کې کله چې نهایي او وروستۍ پایلې اعلانېږي ټاکنې ترسره کړی شو. که چیرې ځنډېږي دا پروسه، مونږ به د دلایلو سره ټول موضوعات د افغانستان خلکو سره شریکوو او دوی ته به په دې برخه کې پوره اطلاع ورکوو او د دوی قناعت به حاصله وو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې که چیرې انتخابات دویم دور ته ځي، نو باید د نهایي نتایجو له اعلان وروسته په دوو اونیو کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج د ثور په 24مه نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال ویلي وو چې هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رای نه دی پوره کړی او انتخابات دویم پړاو ته ځي. ځینو رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ممکن د ځینو دلایلو له امله دویم دور انتخابات د جوزا له 6مې نیټې وروسته ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې له امنیتي ارګانونو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به ټول انتخاباتي مواد د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسیږي.
اکثریت توکي چې د ټاکنو لپاره ضروري دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري بشپړ شوي دي او په دوه یا درې او څلور ورځو کې به ټول دا مواد په منظم ډول باندې مرکزی دفتر ته ورسیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کم خپل عملی چمتووالی دې ته نیولې ده چې ورو کشیر انتخابات و همزل تزي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ټاکنې ترسره کړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې عبدالله او اشرف غنی احمدزی تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې ګټلې او دویم ځل انتخابات به د دوی ترمنځ ترسره شي. خاغلی احمدزی له مخکې نه ویلي چې په دویم دور انتخاباتو کې ګډون کوي او خاغلی عبدالله هم څرګنده کړي که چیرې انتخاباتي شکایتونه سم وسړل شي، دی هم حاضر دی چې په دویم پړاو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان امنیتي چارواکو له مخکې نه ډاډ ورکړی چې د دویم ځل انتخاباتو لپاره بشپړ تیاری لري او له ټولو امنیتي ستونزو سره سره به یې امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې ده. نوی رپورټونه وایي چې د زیږون پر مهال د مړو کېدونکو میاندو او له 50 کلونو د کم عمره کوچنیانو د مرګ شمیره په دې هیواد کې راکمه شوې ده. دا موضوع د کوچنیانو د ژغورنې موسسې په خپل کلنی رپورټ کې خپره کړې. په دې هکله د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د کوچنیانو د ژغورنې موسسه هر کال د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د میندو د وضعیت په حق راپورونه خپروي چې افغانستان په دې راپورونو کې د 2015 کال را په دې خوا شامل شوی دی. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې خپل د 2014 کال په راپور کې 178 هیوادونه ذکر کړي دي چې پکښې د میندو د ژوند لپاره تر ټولو غوره هیواد فنلند دی او تر ټولو خراب هیواد سومالیا دی. د دې راپور له مخې افغانستان دوه ځلې په دې حکله د لسو خرابو هیوادونو په لیست کې راغلی و، خو اوس د دې ستونزې په هواریدلو کې پرمختګ لیدل کیږي. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د کوچنیانو او میندو په خوندیتوب کې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی، خو ځینې ستونزې اوس هم شته. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې د روغتیا او تغذیه د څانګې مشاور ډاکټر محمد اکبر ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا راپور له بېلابېلو زاویو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی. په دې کې د میندو د مړینې شمیره، د کوچنیانو د مړینې شمیره، د نجونو او د ښځو د تعلیم او تربیه کچه، د کورنۍ اقتصادي وضعیت او د هغوی عواید او په سیاسي پروسه کې د ښځو ونډه شامل دي.
په 2002 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمیره تر ډیره بوګنوونکې بریده لوړه وه. په هر یو لک میندو کې 1600 میندې د زیږونې پر مهال او یا اړوند ستونزو له امله مړې کېدلې، خو اوس دا شمیره 14% لاندې راغلې ده.
د ډاکټر سباون په وینا د شوتو وضعیت د تیر کلو په پرتله د توجه وړ خبره ده. د زیاتوي چې د دې پرمختګ وجه دا ده چې په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي وسایلو ته لاسرسی ښه شوی دی. د روزل سوي قابلو شمیره زیاته شوې ده، د ډاکټرانو او نرسانو شمیره زیاته شوې ده او د واکسیناسیون پوشش هم زیات شوی دی. ډاکټر سباون وایي چې د کوچنیانو د ژوند د شوالي کچه لوړه شوې ده، خو د ماشومانو د زیږیدلو په وخت کې د مړینې شمیره اوس هم لوړه ده. د ده په وینا په افغانستان کې میندې او کوچنیان اوس هم له داسې وجوهاتو مړي چې د وقایې له لارې یې مخه نیول کېدای سي. ډاکټر سباون په افغانستان کې د کوچنیانو او ښځو په وړاندې روغتیايي چیلنجونو په هکله وایي چې روغتیايي اسانتیاوې په ښارونو کې ډېرې دي او له نورو سیمو سره په نابرابره توګه ویشل سوي دي. بل ستونزه دا ده چې یوازې 40% میندې د ولادت په وخت کې له روزل سوي روغتیايي ماهر څخه استفاده کولای سي او 30% زیات ولادتونه د یو ماهر په نشتون کې ترسره کیږي، چې د ډاکټر سباون په وینا په دې برخه کې هم ماهرین ډېر کم دي.
افغانستان کې هر رو لس زرو کسانو لپاره لشپګو تر وو روغتیا کارکونکي چې ډاکټران قابلیت او نرسان دي شته. په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوالې ادارې له نظره د هر رو لس زرو کسانو لپاره باید درویش روغتیا کارکونکي
وجود داشته
باشه. د کوچنیانو د ژغورنې موسسه وایي افغانستان اوس مهال له 3400 څخه تر 3500 پورې قابلیت لري، په داسې حال کې چې 6500 قابلیت ته ضرورت دی.
افغانستان دولت باید دا زمینه برابر کړي چې هر امور او هر کوشنه روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري او ژوندۍ وژغورل شي.
د کوچنیانو د ژغورنې موسسه دا وړاندیز هم کوي چې په روغتیايي سکتور کې د دولت بودیجه باید زیاته سي، چې دا مهال صرف 6% بودیجه د ټول هیواد لپاره په دې سکتور کې کاریږي چې له هیڅ سره سمه ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د کرومایټ ډبرو قاچاق اوس هم پاکستان ته روان دی. د سوداګرۍ خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د کرومایټ ډبرو په قاچاق کې والیان او سرحدي ساتونکي په مستقیم ډول لاس لري. سید کمال شاه عارف له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلین وایي چې هر ورځ له هیواد نه 2 لک ټن کرومایټ ډبره پاکستان ته قاچاق کیږي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې په خبري کانفرنس ته وویل که چیرې د دې کانو او نور قیمتي ډبرو د غیر قانوني قاچاق مخه ونیول سي، نو د هیواد اقتصاد به پیاوړی او د صادراتو اندازه به زیاته سي. شاغلی الکوزی وای په ځانګړي ډول د کرومایټ ډبره گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي.
دورځي 2 لک ټن خالی کرومایټ ډبره پاکستان ته ځي. په دې کې ټول سرحدي قواوی او والیان شریک دي. دا پیسې شخصاً د دوی په جیب کې ولېږي او دا د دوی پیسې دي. همدارنګ ایران ته ځي، همدارنګ پاکستان ته ځي. زمونږ د پاکستان سره سکال قانوني تجارت د 2.5 میلیارد نه تقریبا 1 میلیارد او 800 میلیونو ته راټیټ شوی.
شاغلی الکوزی زیاته کړه چې سرحدي پولیس باید د کرومایټ ډبرو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، خو ستاسو لوګار د افغانستان هغه ولایتونه دي چې کرومایټ ډبره پکې ډېره ده او له دې ډبرو په نوي صنعت کې کار اخیستل کیږي په ځانګړي ډول د فولادو په جوړېدو کې د کرومایټ ډبره ډېره کاریږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د کرومایټ ډبرو په قاچاق کې د سرحدي پولیسو هر ډول لاس لرل ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې سرحدي پولیسو تر خپل وسه هڅه کړې چې په سرحدونو کې د کرومایټو د قاچاق مخه ونیسي.
د افغانستان ملي پولیس په هر ولایت کې ډېر کوشش کوي چې د قاچاق مخه ونیسي. دا کار یې هم کړی او دا هغه اتهامات چې مطرح شوی او یا پولیسو باندې لګېدلي هغه مکمل ردو کاملا نه ردو. په هر ولایت کې خاصتا سرحدي پولیس موږ یعنی دغه ارقام چې ګواکې دومره زراتونه ما کرومایټ قاچاقي چې دا نسو منلی، خو زمونږ هیله دا ده چې هغه نهادونه او هغه کسان چې دوی هم خپلې څېړنې کوي او یا مشکلات لري او یا اندېښنې لري هغه اندېښنې د مستقیما د پولیسو سره مطرح کړي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له هیواد څخه د کرومایټو ډبرو د قاچاق د مخنیوي خبرې کوي چې یو شمېر مدني ټولنو تر دې وړاندې هم د کرومایټو او ځینې نور قیمتي ډبرو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې وه. په ځینو راپورونو کې ویل شوي وه چې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمه ییز امنیتي او نور مسؤلان هم د کرومایټو ډبرو په قاچاق کې لاس لري، خو د کورنۍ چارو وزارت دا خبر ردوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ اوسیدونکي د انټرنیټي خدماتو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چارواکي د انټرنیټي اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې خپلې ژمنې نه پرځای کوي. په دې اړه تفصیل له صدابات د ازادي راډیو د خبریال روح لانوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو په ځانګړي ډول د انټرنیټ کاروونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په ولایت کې د تلیفوني شبکو انټرنیټي خدمتونه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي چې د انټرنیټ د نشټوالي په وجه دوی ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم یې ضیاءالحق صافی دی او د مرکز اوسیدونکی یم. کونړ ولایت کې افغان بیسیم، روشن، اتصالات، اریبا او افغان ټیلیکام دا ټلیفون لداري کار کوي، خو د نت لداري بيخي یو پایام کار نه کوي.
نو می عزت الله زاهد دی ټلیفوني کمی سنتو انټرنیټي خدمتونه چې په کونړ ولایت کې شتون لري دغه هم کڅ مخ کې هم موجود وي، خو ډېر ضعیف او یا کمزوري وي. سو وخت کې چې بيخي په ټپه ودرېږي دي.
کونړین وای نږدې یو مشت وړاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت موین کونړ ته راغلی و. دلته د سلام 3G په نوم ټلیفوني شبکه پرانستله او ژمنه یې وکړه چې په لسو ورځو کې به یاد انټرنیټي خدمتونه د کونړ ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د دې په ځای چې سلام 3G په سمه توګه فعال شي او خلک ترې ګټه واخلي، په کونړ کې د افغان ټیلیکام او نورو ټلیفوني شبکو خدمتونه هم مشکلاتو سره مخ شول.
افغان ټیلیکام نمائندګی راغلی د خو دوی ویل چې موږ په لس ورځو کې سلام 3G فعال کړو. لس ورځې نه چې دغه یو میاشت نم ډیرو شو، خو زه په ریچ پته نه لګیږي.
افغان ټیلیکام یا د سلام 3G پاکل چې کم مخکې وعده شوی، نو دوی ویلي چې موږ په لس ورځو کې په کونړ ولایت کې دغه سلام 3G سنتوي فعال کړو، خو تر اوسه پورې چې دغه سنتوي نه دی رامنځته شوی. او زمونږ ډېر ډېری کونړیان ورونه په په تمه دي چې دغه خدمتونه خبر خاموش او تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ورکړي. نو زمونږ د مسؤلینو خدای غوښتنه ده چې باید څه چې دوی په خبرو کې وای باید عملی جنبه ورکړي او د کارونو ته پرمختګ ورکړي چې ولسونه دې خبره مند شي.
په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ډاکټر سید احمد بی وای چې د کابل جلال آباد په لار کې د سیلابونو راوتلو له امله د نوري فایبر لینو نشلیدلی او همدا وجه ده چې د افغان ټلیکام شبکی په خدمتونو بد اغیزه غورځولې ده.
ورځ مخکې لابونه را یو پایا په چټ خراب شي ورا خرابې د وژنې سور دي. یت زنګ به خیر په پال جوړ ده چې څنګه کمپیوټر کورسونه هغه مخکې دور دي رسپتو او سلام خو ان شاء الله تاسو معلوم دي چې وځي څه په بده ده کې لګې ده. نو په وکه نه کار چې دغه هم کار کوي، نو هم کار کوي، دا هم کار کوي، دغه هم کار روان چې دي دور دي چې به جوړ شي.
هغه وای وزارت غواړي چې په نږدې راتلونکو کې کونړ ته د نوري فایبر شبکه هم راو غزوی چې ورسره به په ولایت کې د انټرنیټ اسانتیاوي زیاتې فعال شي.
ان دې وخت یو کار شروع شي په پروژه د کونړ تر او له پروژه باندې کار شروع شي دا غوږ به هیڅ سوالونه به به هیڅ یو بده شي.
په کونړ کې خلک په داسې حال کې د انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا لامل امله شکایت کوي چې د افغانستان مخابرات وزارت مسولین وای هوا ته خپل سپوږمکۍ توغولي او په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي چې ورسره به د مالی ګټې ترڅنګ تلیفوني انټرنیټي او نورې اړوندې اسانتیاوې خلکو ته برابرې کړي.
په خوست ولایت کې د کرنې چارواکي وایي غواړي چې په دې ولایت کې په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې وهل شوي او ریبل شوي ځنګلونه بیرته ورغی. چارواکي وایي دغه بهیر یې د تڼیو ولسوالیو له غرونو راپیل کړی چې په سل هکټاره مځکه کې 80,000 نوي نیالګي کینولي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست د کرنې ریاست یو تنګ چارواکی ډاکټر نقیب الله وایي چې دوی د یوې منظمې برنامې له مخې د ځنګلونو په بیا احیا کولو او یا د سره شنه کولو په کار بوخت دي او کوښښ کوي په هغو ټولو سیمو کې چې ځنګلونه پکې وهل شوي د غرونو د هوا او اقلیم سره برابر نیالګي کینوي. په خوست کې د منګلو، زدرانو، تڼیو او ګربز ولسوالیو غرونه پراخ ځنګلونه لري، خو د یو شمېر نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې هم مزرې، ګرګورې او د سوانګ یو شمېر بوټي په طبیعي توګه راشنه کیږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې یوازې 80,000 نیالګي د تڼیو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کینولي او په تجربوي بڼه یې 100 هکټار ځمکه شنه کړې ده.
په خوست کې هم اکثره ځنګلونه تخریب شوي دي چې هغه لپاره موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې د اتو کمیټو په مټ سره د جلغوزیو د ونو بیرته احیا کول چې تقریبا په حدود 80,000 ونې نیالګي موږ بیرته احیا کینول. دا 100 هکټار ځمکه مو د خپل کور لاندې راوسته او په راتلونکي هم کوشش کوو چې د دې غنه مراقبت وشي تر څو دغه 100 هکټار ځنګل بیرته احیا کړو.
د ځنګلونو په وهلو هغه خلک هم خوابدي کیږي چې په خپله همدا کار کوي، خو لامل دا بولي چې د غرونو خلک کاروبار او د ګټې وټې لوری نه لري نو له ناکامه د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي. دوی وایي که چیرې حکومت ورسره د کارموندنې په برخو کې مرستې وکړي د غرونو خلک به په خپله د ځنګلونو له وهلو راوګرځي. د تڼیو د سیمې یو تن سپینګیری حاجي ولی محمد او د مدني ټولنې فعال مبارز بیدار
عمل دا شی دا د غریبي دو دا یو ورپاسه وایي بیا کار شي بیا لاندې چې کومه د جوړې پاتې شي کنه دا بیا وبوسي بیا خرڅوي نو خدای چې حکومت نه مرسته جوړې شي حکومت غور په ځنګلات نه وایي کیږي.
دا منطقه چې تاسو ورې ډېره ښایسته منطقه ده، ډېره ښایسته منطقه ده، خو متاسفانه باید ووایو چې ګڼ شمېر ونې په دې کې وهل شوي دي.
که څه هم د تڼیو ولسوالۍ څلورو لویو قومونو د یو قومي تړون او پرېکړې پر اساس تصمیم نیولی چې هیچا ته به د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي او د ځنګلونو په ساتنه کې مرسته کوي، خو پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د ځنګلونو د ساتنې، د وهلو، اره کولو او قاچاقو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت آزادای رادیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارلی چې د هغو کسانو په کلکه مخه ونیسي چې په ناقانونه توګه د تانتو ځنګلونو په وهلو بوخت دي.
د ځنګلونو وهل غیر قانوني دي، هیڅ اجازه نه ورکوو چې ځنګلونه ووهي او د دې لپاره منظم پلان هم لرو او موږ خپلو ولسوالیو ته په هغه ولسوالیو کې چې ځنګلونه ورته نږدې دي یا ځنګلونه لري جدي هدایت مو کړی دی چې هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې د ځنګلونو نه غیر قانوني استفاده وکړي یا ځنګلونه ووهي.
د یادونه ورده تر اوسه هم د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده. د ځنګلونو ډیری وچې او تاندې ونې په برقي ارو وهل کیږي او وروسته ډیری برخه د افغانستان بهر قاچاق کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر لپسې بریاو نړیوال خورا زیات حیران کړي. اوس چې افغان لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه ته تیاری نیسي، د ملي ټیم روزون کې د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي ځکه په نړۍ کې داسې ټیمونه شته چې یو دوه ځلې ښځه لیدلې خو وروسته هېر شوي دي. دا اندېښنې څومره جدي دي؟ د فرانسې خبري اژانس د ملي ټیم له روزونکو سره خبرې کړې او په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې احمد تکل یې غټ ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بریا تر ډېره افسانوي داستانونو ته ورته ده، خو د کرکټ کتونکي وایي د دوی اصلي کار هغه وخت پیل شي چې د راتلونکي کال په نړیوال جام کې د لوبو ډګر ته راوځي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی پاکستانی راشد لطیف په همدې نظر دی. لطیف چې د کراچۍ ښار په یو لوبغالي کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوي، په 2010 کال کې د افغانستان ملي ټیم په آسیایي لوبو کې دوهم مقام ته ورسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په 2008 کال کې د کرکټ په پنځم ډیویژن کې لوبه کوله، خو دا دی اوس په راتلونکي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې د 50 اوورن لوبو په نړیوال جام کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې. په نړۍ کې د بریا یو په زړه پورې مثال دی. خو راشد لطیف خبرداری ورکوي چې که افغان ټیم په راتلونکي کې د خپل پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورنکړي، نو ښایي د هغو ټیمونو کنه پرې وشي چې ناڅاپه ځلیدلې خو بیرته له صحنې وتلې دي. نوموړی وایي، نه غواړم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا د ټیم په څیر وي چې په 2003 کال کې ځان د نړیوال کپ نیم پایلوبې ته ورساوه، خو وروسته دومره کمزوری شو چې حتی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د ګډون اجازه نه درلوده. د افغانستان د ملي ټیم روزونکی زیاتوي چې افغان لوبغاړي دومره تکړه دي چې په راتلونکو 5 کلونو کې د نړۍ د ټاپو ټیمونو لپاره هم خطرناک ګڼل کېدای شي. راشد لطیف وایي، دی غواړي چې افغانستان یا بنگلاديش یا کوم بل ټیم چې په نړیوال کلب کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړي په نه خکړي، خو باید داسې لوبه وکړي چې په هیواد کې دننه ماشومان پر ټلویزیونونو د دوی د لوبې د کتلو پر مهال پرې ویاړي. د کرکټ د ملي ټیم منیجر شفیق سانګزای کرکټ لوبه د ملي وحدت په ټینګښت کې مهمه بولي. فرانس پریس د نوموړي له قوله لیکي چې وایي، د لوبې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې سولې ته تږي دي، د قومونو ترمنځ فاصلې له منځه وړي دي. د سانګزای په وینا، د افغانستان د کرکټ بریا د بریا راز په ملي وحدت کې نغښتای او د ملي ټیم د ملا تیر هم ملي وحدت او ګډ کار دی. د افغانستان ملي ټیم له 2013 کال را په دی خو د کرکټ په دریو شل اوور نړیوالو جامونو کې ګډون کړی، خو د یو ورځنیو 50 اوور لوبو په نړیوال کپ کې د ګډون د حق ترلاسه کول د دوی تر ټولو ستره بریا ده. د افغانستان د کرکټ په دې با اعتبار تورنمنت کې د ګډون وړتیا په تیر اکتوبر میاشت کې ترلاسه کړه. له دې نیټه یو میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د هندستان له ماتولو وروسته د جنوبي اسیا د فوټبال د فدراسیون کپ وګاټه.
دوستانو، په همدې رپورت سره ورسېدو 2:30 بجو ته. یو اربیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له رضوان مراد نور.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په خپل وروستي علني غونډه کې اتیا انتخاباتي شکایتونه وسیړل. د جورجان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق د آذربایجان لخوا سیلاب ځپلو ته د شومرستو د غلا په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. په کابل کې د ښاري پراختیا وزارت لپاره د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سرک د غاړې د ماين په چودنه کې لک تر لګه اته پاکستانی سرتیري وشل شوی او یو شمیر نور شوبل دي. د اوکران حکومت وایي د دې هیواد په ختیځ کې بعد روسي پلو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په ماسکو کې جوړیږي د اوکران د بحران او ډلیس امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. او راپورونه وایي چې امریکا له سختدریزو وسلوالو سره د عراق د حکومت د مبارزې لپاره د دې هیواد امنیتي ځواکونه روزي.
دوستانو، دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه درسې. په پاکستان کې د افغانستان نوې سفیر جانان موسازی پرون خیبر پختونخوا ایالت ته تللی و او هلته یې د دې ایالت له مشر وزیر پرویز خټک او ولی مهتاب خان عباسی سره د سیمې د سیاسي وضعیت په ګډون په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو، د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي. نوموړي په دې سفر کې په خیبر پختونخوا کې له میشتو افغان کډوالو، افغان محصلینو، افغان سوداګرو او ژورنالیستانو سره هم ولیدل. پدېړه نور تفصیل په خبره ده زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
نوموړي په دې ورځني سفر کې د خیبر پختونخوا ایالت لوالي مهتاب خان عباسی او مشر وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او په دواړو خيزوړي کې سربېره او سره د افغانستان پر سیاسي وضعیت، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او شپږ نورو مسلو خبرې وکړې. افغان سفیر په خبرت د خپل سفر په پای کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او والي مهتاب خان عباسی سره د پاکستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان خلک د وی سیمه خلک دي، مشکلات یې دی، تاریخ یو د ژبه یو د او ګټه او تاوان سره شریک دي. نن که په افغانستان کې بی امنیتی ده، نن که په پاکستان کې بی امنیتی ده، د دوه هیوادونو د خلکو د پاره وستون زده یو تکلیف ده. خو به په دې باندې پوره نظر لري، پوره اتفاق لري چې باید دوه هیوادونو موږ سره کینو د نږدې نه په مشوره کې، په تفاهم کې، په همکارۍ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کړو. او د دې نه مهمه په هغه برخو کې چې هلته د دوه هیوادونو ګټې دي، روښانه ګټې دي، اقتصادی همکاری د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډیر دل دی پخه کې لا نګدی همکاری سره وکړو.
جانان موسازی همدار از ویل چې پرویز خټک سره په لیدنه کې پریکړه وکړه چې افغان کنسولګری بهر میاشت خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت لغړو سره ګوري او په ځینو مهمو او حل طلب موضوعګانو بار سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا مشر وزیر پرویز خټک له افغان سفیر سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت غواړي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د خبرو اترو له لارې سوله رامنځته شي.
موږ هم دا کوشش دی چې دلته په دې خطه کې د امن راشي، افغانستان د عام د خبرو ذریعې سره امن راشي، ځکه جنگ نه سه جوړېږي نه، مونږ یو بل نه سه غواړو نه، مونږ یو بل سره تعاون کوو او مونږ کوشش دی چې مونږ دوی سره تعاون وکړو، دوی تکلیفات چې مونږ اورو چې مونږ هغه حل کړو، کې مونږ کومې مسلې دي هغه مونږ دوی سره ډسکس کړو او هغه دوی هغې نه خبر شي او مونږ به امید طریقې سره کینو.
پرویز خټک زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د اتحادي حکومت تر راتلو وروسته د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند کې کموالی راغلی او په خبره چې د افغان کډوالو د ستونزو اورې د حکومت لومړیتوب دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر خیبر پختونخوا ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې په دې ایالت کې د میشتو افغان کډوالو د کمپونو له مشرانو، افغان محصلینو، افغان سوداګرو او یو شمېر ژورنالیستانو سره هم وکتل او د خیبر پختونخوا ایالت په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په اړوندو سیمو کې ورسره د افغان کډوالو د ستونزو او اړتیاو په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړې. برنز ازبک چارواکو ته وویل امریکا به سره له دې چې روان کال په پای کې په افغانستان کې د دې هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي د سیمې له هیوادونو سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان دروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په ازبکستان کې وویل متحده ایالاتونه به د سشکال په پای کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته له منځنۍ آسیا سره ژمنه او په تماس کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې برنز په تاشکند کې خبري اعلانو ته وویل زما پیغام واضح دی، له منځنۍ آسیا او ازبکستان سره د امریکا ژمنه دایمي ده، ځکه چې په منځنۍ آسیا او ازبکستان کې د امریکا ګټې دوامدار دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره له خبرو وروسته وویل موږ د سیمې پر اهمیت سترګې نشو پټولی، نو امریکا له دې نشي تیریدی. ویلیام برنز وویل د ازبکستان له چارواکو سره خبرې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو او د غراز په اوکراین کې د روسیې پر یرغلګر او پارونکي رول متمرکزې وي او په دې غور وکړ چې دا انکشافات د ازبکستان په شان پر نورو هیوادونو څومره اغیز کولی شي. ازبکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی د افغانستان له شمال سره 100 کیلومتره پوله لري او له دغه هیواده د افغانستان تر مزار شریف ښار پورې د اورګاډي پټلۍ غځېدلې ده. د اورګاډي پټلۍ ازبکستان د افغانستان لپاره په یو مهم ترانزیتي هیواد بدل کړی دی. ناټو او امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته ډېر وسایل د ازبکستان له لارې رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلی برنز وویل ازبکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وسایلو او اکمالاتو په ترانزیت کې مهم رول لوبوي، خو له دې سره سره په دې هیواد کې د بشري حقونو له نظره ستونزې شته. د بشري حقونو د فعالانو راپورونو ته اشاره چې وایي په ازبکستان کې د پنبې په صنعت کې له ماشومانو په زور کار اخیستل کیږي وویل موږ د ازبکستان د حکومت او د کار د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو اترو په شان په ځینو برخو کې د پرمختګ هرکلی کوو، خو ښکاره برادر چې ګڼې ستونزې لا پر خپل ځای پاتې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیمې ته د خپل سفر په دوام کې نن د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان ته لاړ شي. د پرون ناوخته په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره هم ولیدل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په عراق کې د اپریل د 1 نیټې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ځانګړي استازي نیکولای ملاډینوف د انتخاباتو پر مهال په عراق کې و. نوموړي د ازادۍ لړۍ عراقي څانګې ته په یوه مرکه کې ویلي دا په عراق کې د عراقیانو په مشرۍ لومړني انتخابات و چې ملګرو ملتونو پکې د سلام مشورو رول درلود. د ملاډینوف په وینا په دې انتخاباتو د عراق د انتخاباتو د کمیسون په دې انتخاباتو کې د عراق د انتخاباتو د کمیسون غوره او مسلکي چلند د ستایلو دی. د دې موضوع تفصیل تر لنډ ځنډ وروسته. په عراق کې دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې روان کال امنیتي وضعیت د 2003 میلادي کال راوروسته تر ټولو خراب بلل شوی. په دې هیواد کې فرقه یي شخړو زور اخیستی او امنیتي ځواکونه د انبار ایالت په فلوجه ښار او د رمادي په څنډو کې د وسلوالو خلاف په جګړه بوخت دي. دې امنیتي وضعیت پر دې انتخاباتو څومره اغیز کړی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای ملاډینو فویل په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر پیچلی دی، خو د هغه سیمو په مقایسه چې ناکرارۍ پکې ډیرې وي په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې په سلو کې د شپېتو رای ورکوونکو ګډون ډیر د پام وړ. له ښاغلي ملاډینوف څخه پوښتنه وشوه چې ګمان کوي چې انتخابات به له عراق سره مرسته وکړي چې خپلې لویې سیاسي ستونزې لکه له نیمه خپلواکې کوردي سیمې سره د پولي پر سر شخړه، د کوردانو، ترکمنو او عربو په شمول د بېلابېلو قومونو ترمنځ شخړې هوارې کړي. نوموړي وویل نیکولای ملاډینوف وایي زه هیله من یم کله چې نوی پارلمان او نوی حکومت جوړ شي موږ به په بغداد کې د فدرالي حکومت او په اربیل کې د سیمه ییز حکومت سره په همکارۍ وکولای شو چې د داخلي پولو پر سر د شخړو د هواري لپاره بیرته کار پیل کړو. د ازادۍ راډیو د عراقي څانګې خبریال په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي نیکولای ملاډینوف څخه پوښتنه وکړه چې په عراق کې شخړې تر ډیره مذهبي او فرقي بڼه لري. آیا فکر کوئ چې دې انتخاباتو ته په ورته ډیموکراټیکو پروسو به عراق پر دې ډول ویش برلاسه شي؟ نیکولای ملاډینوف وایي دوی عراقیان له کلونو راهیسې په سیمه کې یو له هغو ولسونو څخه دی چې بېلابېلو نژادي او عقیدوي ډلو ترمنځ د ودونو تر ټولو لوړه شمېره لري. د دې هیواد خلک له فرقي ویش څخه ستړي دي. دوی نور له دې ستړي دي چې بېلابېل نومونه ورباندې کېښودل شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مجاهدین خلق په نوم د هغو ایراني کډوالو په اړه چې په عراق کې د اشرف او ازادي په نوم کمپونو کې اوسیږي او له عراق څخه نورو هیوادونو ته د وټلو انتظار باسي وویل ملګرو ملتونو د دې ایراني کډوالو لپاره د نورو خوندي ځایونو د موندلو په هدف ځانګړی استازي ټاکلې. خاغلی ملاډینوف سیاست کړه موږ له خپل امریکایي ملګرو سره چې هغه هم په داسې فرصتونو پسې لټه کوي یو ځای کار کوو. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دا اسانه پروسه نه ده، خو ډیره مهمه ده چې د دې ایراني کډوالو لپاره یو داسې ځای پیدا کړو چیرې چې د نړۍ په بل برخه کې دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اروپای ټولنه زیات دلایل لري چې د اوکرين د وسیت سرنګوالي ته اندېښنه ولري، ځکه د خپل طبي غاز تریمه برخه له روسیې ترلاسه کوي. د روسیې د غازو ترنمایي زیاته برخه د اوکرين لارې اروپای هیوادونو ته انتقالېږي. مسکو خبرداري ورکوي چې که اوکرين خپل پورونه ژر تر ژره پرې نکړي د دې هیواد لپاره به د طبي غازو صادرات بند کړي. دا په دې معنی ده چې اروپای اتحادیه په دوو لارو کې پاتې کیږي. د ازادۍ رادیو خبريال چارلس ریکناګل د اوکرين له حالاتو د اروپای اتحادیه پنځو مهمو اندېښنو ته کتنه کړې چې د فرشتې جلالزی په ریپورت کې اوري. ورپسې د ګوړې اچار مهیروي.
اوله مسله چې اروپایي اتحادیه ته د اوکراین له وضعیت اندېښنه پیدا کوي د اوکراین په ختیځ کې د ګاز تشې ذخیرې دي. اوکراین به هر کال په دوبی کې خپل سترې ذخیرې د روسیې له طبیعي ګاز ډکولې. اوکراین به له دې ګازه په ژمي کې کار اخیست، ځکه په ژمي کې د روسیې د ګاز کورنۍ مصرف دومره زیاتېږي چې بهر ته زیات نشي صادرولی. خو که چیرې د ګاز د نرخ پر سر د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کړي، دا ضمانت نسته چې مسکو به سجدوبۍ اوکراین ته ګاز ورکوي. که چیرې اوکراین خپلې ذخیرې ډکې نه کړي، نو دا خطر شته چې اوکراین به هغه ګاز چې مخکې اروپا ته صادراوه د خپل ژمني مصرف لپاره وسپموي. د چارو ماهرین وایي چې اوکراین باید د خپلو ذخیرو د ډکولو لپاره د سپتمبر تر میاشتې 12 میلیارد متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. مسکو وایي اوکراین د ګاز د صادراتو له درکه 3.5 میلیارد ډالر پوره وړی دی، او که چیرې د مې د میاشتې تر پایه دغه پور پرې نه کړي نور ګاز نشي ترلاسه کولای. خو د اوکراین حکومت وایي چې روسیې د ګاز په نرخ کې زیاتای کړی. او دوی تیار دي چې د مارکیټ د نرخ په حساب صادقانه پیسې ورکړي. نو آیا مسکو په دې ډول غواړي چې بروکسل ته کوم پیغام ورکړي؟ پاکسفورد کې د انرژي د مطالعاتو د مرکز مشر جاناتن سترن وایي چې تر دې مخکې روسیه د انرژي له درکه پر اوکراین کړکیچونه تحمیل کړي وو، خو دا ور مسله فرق لري. د ښاغلي سترن په باور دا ور اروپایي اتحادیه په مستقیم ډول د مسکو او کیف ترمنځ په مذاکرو کې دخیله ده. د دې څېړونکو په باور مسکو پوهیږي چې اوکراین پیسې نه لري، نو غواړي چې غربي هیوادونه یې پور پرې کړي. د دې لپاره چې اوکراین هیڅ پیسې نه لري، د پیسو نړیوال صندوق روانه میاشت له اوکراین سره 18 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د دغو مرستو اوله برخه د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ورسېده. خو دا چې کیف به پر دې پیسو د روسیې 3.5 میلیارد ډالر پور خلاص کړي کنه لا نه ده څرګنده شوې. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکناګل په دې اړه چې آیا د ګاز پر سر بحران بلا پیچلی شي لیکي، د مسکو او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر جنجال په داسې وخت کې را سربېره سوی چې د روسیې او غربي هیوادو روابط هم ورځ په ورځ خرابېږي. غربي هیوادو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر نږدې همکارانو بندیزونه لګولي دي. نو د اروپایي اتحادیې د انرژي سکتور ته تهدید له پرمختګ څخه د بروکسل د مایوسه کولو یوه لاره ګڼل کېدلی شي. اروپایي اتحادیه په اصل کې ګاز ته څومره اړتیا لري؟ د انرژي د څارونکو په باور تیر کال په اروپایي اتحادیه کې ژمی نرم او د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د ګاز ذخیرې ډکې دي. نو تر یوې مودې له اوکراینه د ګاز د جریان د قطع کېدو په صورت کې هم ګزاره کولای سي. په دې ډول اروپایي اتحادیه د 2009 میلادي کال په مقایسه په ښه موقف کې ده. په اکسفورد کې د انرژي د مطالعاتو د مرکز مشر جاناتن سترن وایي چې روسیه او اروپایي اتحادیه ګډې ګټې لري او په خپلو کې داسې قراردادونه لري چې د ساتلو لپاره یې خپل روابط ډیر نشي خرابولی. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکناګل په دې اړه چې په سیمه کې د نورو کومو پیښو امکانات شته لیکي، د اروپایي اتحادیه روسیه او اوکراین د چارواکو ترمنځ د انرژي په ارتباط د مذاکرو ډرامه به دوام پیدا کړي. تروی خواو د رواني میاشتې په دوهمه جله غونډه وکړه خو هیڅ موافقه ته ونه رسیدل. روسیه خبرداري ورکړ چې ک اوکراین خپل پور پرې نه کړی، د رواني میاشتې په پای کې د ګاز صادرات پرې قطع کوي. ترې وړه به د رواني میاشتې په منځ او پای کې بیا سره ګوري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. حکومت پتلو دی خو ټولې کړې وعده هماغه سي نه پوره پاتې کیږي. زه که نور څه نه وو هغه وعده خو به یادو. خدا دعا کوي چې نوې حکومت په پل پل کې نګدي او لکه د ټوله دوره په وعدو تیر کی چې دا بو کو او دا بو کو او اخر هم هیڅ و نکړي. د نر زوی د خبرونې په پیل کې فیلسوف کړتو صاحب د هغو لیکونو ځوابونه ورکوي چې اوریدونکو را لېږلي دي.
فیلسوف کړتو صاحب کدي خوښوي نو د اوریدونکو لیکونه به راواخلو.
راوایخله
دغه لومړی لیک ای بی سی را لیږلی دی او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې درغلي څه ته وایي.
همدا یوه پوښتنه یې کړې ده.
ښایي نورې به یې هم کړې وي خو ما یې دا یوه درته ولوستله.
سمه ده، ای بی سی سلامونو ته دې وعلیکم السلام وایم او د پوښتنې په هکله به دې ووایم چې درغلي یعنی انتخابات او انتخابات یعنی درغلي. اوس یې نو ته اصلي معنی پیدا کړه چې کومه یوه ده.
فیلسوف کړتو صاحب د پوهنتون د کانکور په ازموینه کې هم درغلي کیږي، هغې ته څه وایي؟
هغې ته هم درغلي وایم او دې ته هم درغلي وایم. یعنی چیرته چې انتخابات وي هلته به درغلي وي او چیرته چې درغلي وي هلته به دغه زوړ حکومت وي. او که خبره نور هم سره وشاربو یو مثلث ترې جوړیږي چې یوه ځله به یې درغلي وي، بله انتخابات او بله د زوړ حکومت. اوس ته کولای سي چې د انتخاباتو ذلت تبدیل هم کړې، د انتخاباتو په ځای کانکور راوړې او یا د کانکور په ځای کوم بل څه، خو د درغلي ذله او یا د حکومت ذله نه سي بدلولای.
فیلسوف صاحب تا خصم اندسی قضیه تری جوڑا کرده او دیدی قضیه فرضیه ثبوت و نتیجه با کل دوریدون که سر خلاص شی
دانو بیاد ما کار نده چه ده هرچه سر پی خلاص کم خدا چه فیلسوف یه منو مجبوریم ده خپل حیثیت لپاره ده دول فیلسوفانه قضیه تره کم
خمون ده بی سواد دوریدون که معلومات او پو حضیه تول غوارو
نو چه ده غصی ده بیا اماغ خبره کلکه که چه درغلی یعنی انتخابات او انتخابات یعنی درغلی بلیک را واخله
دغا بلیک پیغلی نون نون دال را لگله ده او پختنه کرده چه حکومت ولی لرای اچول وروستا سمدستی نتایج نیلانوی چه میاشتی میاشتی پریتی روی
نون نون دال لوره میاشتی خود دیل پارا پریتی رسوی چه تو هم نو نیسی کسم دستی اعلان کلی بیا خوب ای تو هم ننینی ولی یعنی آقا دا چه خبره مایا شوی بنی کارپوان وای چه رای چمرا دیری وساتو حکومت کلکی مایا کیگی نو حکومت هم نگوالی چه آماغا سی نرهی اولا مایا کولو پرتا اعلان کلی حکومت وای چه رای خی مایا نیشی بیا ترویوی خون نکی
نو دامده لپاره چو میشتیگ دی او نتایج نیلانوی
تا چه وای چه او دا کوی بایه
نو کمیسون نخواهی چه پاک لنا پاکو بیلو رختی اکره تو سه دغا پاک یا ناپاکی کمی دی
پاکی آغا دی چه خلکو آچه ولی دی او ناپاکی آغا دی چه کمیسون والاو او نورو پکی ورغرزه ولی دی لخیره سره
نو لچه معلوموی چه دا پاکی دو دا ناپاکی
لکواری پیجنی چه ورتوی کتل پویگی چه پاکی کمی دی او ناپاکی کمی دی بلا خلق دی لکه بزرگان چی وی
او که ساوشی بیت څنګه کوي مثلا د ناپاک پر ځای پاک لري کړی او ناپاک پریګ دی
پروا نه کوي مقصد چې نیت پاک وي دا مهمه ده
دا بل لیک چور لالار علی ګل ده اوای چې په ولایتونو کې زیاتره چارواکي د دفترونو په صفایي اخته دي او غواړي چې د نوي حکومت لراتلو مخکې خپل دفترونه له هر څه نه صفا کړي مثلا قیمتي شانو دا څنګه کیږي
ایت څنګه بم نکیږي چې بل حکومت راغی چارواکي به صفا شوي دفترونه بیرته له قیمتي وسایلو او شیانو ډک کړي چې بیا د دوی موده خلاص شو چې دوی هم د صفا کولو یو څه ولري
نو ته څه وایې فیلسوف کړتو صاحب چې نوی حکومت به د زړو حکومت صفا کوونکي چارواکي ونه نیسي او شیان به ترې وانخلي
نه نو چې داسې کیدای نو بیا کله دغه صفایي کیدله هر څه به په خپل ځای پاتې وو
نو ته وایې چې د چور لالا خبره رښتیا ده
نو چور لالا به ولې د چور خبره له دروغو کوي دغه خو همدا کار دی او هغه د خیر دی یوسي موږ یې هم ترې خبر کړو
اوز دغه دوړو په ګرد لړلې مشاعره واوري
قدرمنو حاضرینو نن موږ د ګرانۍ پاړه یو درانه لنډکۍ مشاعره لرو چې د هېواد مشهور شاعران به خپل خواږه خواږه شعرونه در واوروي په پیل کې به راشي شمشدین خواشینی
دا مایک دې خواته کړه د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني مهرباني
زه به خپل یو ډیر ښه شعر تاسو ته وړاندې کړم خلکو دا زړه می چوي چاته وخیما خلقو دا زړه می چوي چاته وخیما لکه تنور خسور دی لکه کندو د وړو په دې ګرانه د وړو اسی خالی او ډډ دی خلقو دا زړه می چوي چاته وخیما د باندې کار نشته دی او کور کې لستنو ډوډۍ ته پلتۍ وهلی د باندې کار نشته دی او کور کې لستنو ډوډۍ ته پلتۍ وهلی نه څوک پور راکوي او نه اوړه په اوړو او کور کې لستنو ډوډۍ ته پلتۍ وهلی اوس به یا تختم ترینه او یا به نه پوهیږم څه وکړم اوز بیا تختم ترینا او یا با نپو ایگم چوکرما نه و تنگلرم نه چوک پور را کوی نه پاو رشت کور کی او کور کی لستنو دوڑی تا پلا تری وحلی
دی شمشدین خوشین نه یو کندو منه نه وی ویالی پخوالی کوچی تری ورانی دلی کوچی جوڑاولی ویالی را شده دلی ام دغا چو ویالو تا هم دغا چو کچو تا نقشه جوڑاولی پروژه اخیستلی او دی مشایره پا دی پرخه که تکره شایره توری با بوس بگمه تا بلا نورکو پیویاره
مننه مننه آده تورگل لالا چی کور ترا ننوزی غصه غصه وی نتره پشتنه کیجی نسم جواب را کوی نتره پشتنه کیجی نسم جواب را کوی تنده گنزی گنزی باسی سارا سویلی بس هم دا یو چوایی
چوایی
شجی گرانی سوا اوڑا چمرا لرو شجی گرانی سوا اوڑا چمرا لرو شجی گرانی سوا اوڑا چمرا لرو شجی گرانی سوا اوڑا چمرا لرو
دیرخا 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 دیرالا دیرالا
دیره مننا دی توری با بوس بگمینا دیره مننا او دی مشاری پا پای که بلنه ورکو تکره شایر امیر گل بیغم ورخطا تا
دیره مننه دیره مننه آغلو او آغلیو زهم یو ازاد شیر لرم هیده دا چه که و نخنده ولی نو پا غصه بمو هم نکی
میره بانی ارشاد ارشاد
میره بانی شیر ده چه بس طول ناری وحی او ستونی وچ دی بس طول ناری وحی او ستونی وچ دی وای گرانی دا او رو گران شوی وای گرانی دا او رو گران شوی او عجیب مخلوق ده او عجیب خلق دی عجیب مخلوق ده او عجیب خلق دی لار دی شخار تا او کلچه دی اخری عجیب مخلوق ده او عجیب خلق دی لار دی شخار تا او کلچه دی اخری که کلچه نخری هوتلو نمشتا کباب پلاو یا قرمه دی اخری خوش پا خوش ده ده خلقو زرونه نگرزوی یو خموتر دی واقلی بیاد چکر دلار چی چه هم اولت ری هیر چی او هم گرانی خواره که ده خواسانه چل ده غم پا خاده ایریگی او غم ده خواره خواره پا بیباکه ایریگی
سوائی ور خطا سایب دادی چووه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی و عبد الله سمدی عبدالرحمن ستاره امینی حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
شمازا قربان شمازا بخ کو کی دی
لکه دغره او سنزره غگ او غگ بی کبنا بخکو کی دی وارد مز جانان شمز قربان شمز بخکو کی دی وارد مز جانان شمز قربان شمز
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ